د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه
دې کاش کې بیا خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري د نغمې غزلی اوري دوی خو نو به دارکم دې ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اگر کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پیل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل ډېر حسابه له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فرح تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندرې اوریدلې په هغو وختو کې خصوصا چې زه به تخصص وم یا له به درس څخه فارغ سولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره خصوصا یا بانډیوالانو سره تلم هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرامه کړي.
نن همدا موضوع چې روم بلکې هم وکړو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اورېدل بند کړي دوی حرام ګڼي خو خپله یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي حتی دا چې زموږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي دوی را څخه بیایي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي زمان په یوه ثانیه بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپ پای تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده لیکن اوس خوشحالیانې نهشته چندانې څو خوشحالي کولی نسي د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاده ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کوی اوس به یو بدنامي را ورسېږي دا زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که داره تو وایه چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډي جی به م راوستی او داسې مسلې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول اوس خو هغه شان خو نه صرف فقط دیک هم په قرار آواز سره لګي حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي بالا راس ډیک هم یوسي او زوم هم د ځان سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوښۍ په مراسمو کې استاذ نسي کوي چې
په موټر کې لا نسي لګولی په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې راښته کړې او وهلې ور کړې و بیرته فریشه چې بل واره غزلی ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکې ده څومره د خفګان وړ دی.
بیخي ډېر د خفګان وړ دی د بیرې څخه د میلې ځایونو د ساتېري ځایونو خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي نو دا دردونکې نه دی.
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلک به پرېږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم ګس سره کې تغییر نه خوري هېڅ امکان هم نه لري نه دا د تغییر وړ دی. دا ورځ تر بلې د حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې عادي وظیفې او شیمه به مو درلودل هغه وظیفه به مو مخته بیول پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی پیسس سایکو سوشل دریادو دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د ښه کېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول، هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول، دا مکمل ځایونه یې پر ودرول په ټولو موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپله دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هر خوا هر لاره بنده کړې، دا خو پر انجنونو پر ښځو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي، په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه، د مکمل پیسسیان یې بندې کړلې، پیسس مکمل بند کړي په افغانستان کې.
بله، که درته ووایم چې بیا هم په داسې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واورئ، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونځي ښځې بونځي چې ولې سندرې اورئ، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اورئ؟
په دومره قرار ږغ سره مخکې به داسې و ږغ به د باندې خلکو علیده اورېده، ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اورېدلی سي چې د ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه، په څه شی کوي دوی؟ څه شی اوري؟ ځکه هغوی نه اوري، دومره ږغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټوله په غوږ یي، زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه، زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه، دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستي زموږ به دا کارتې ته راغلی وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی، که چېرې نمایانه وای دستي زموږ د کور خلک بېول بندیان کول یې چې تاسو دا موسیقي ولې اورئ؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بله موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کوو، بس چې پرام ناست یو خلاص. او دوی خپله بېرته چم کوي، دوی کاشکه بیا خپل هم دا رکه پر دې شي باندې عمل وکړي، دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري، دوی خو نو بیا دا رقم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي، هغه کار چې ولس ته حرام دي دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک بیا نسي کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري؟
نسي ورته ویلی، نو په چا کې دومره جرأت؟ خو دستي سر ور وخرئ، بندي یې کې، یو بل چمپه وکړي، وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مدارکه موږ روان پر لارې باندې، دا پر دا چوک باندې یو کس را ټینګ کړی و، پر عام میدان پر تورې اندارو باندې، چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري؟ یو داسې د غټ سړی ته دی پر عام میدان چکې ورسره کولې، آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې چې یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوې، بې عزتي یې ورکوې؟
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته، هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي، څه غواړئ چې ووایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم، که چېرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي، نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو، او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي، دا وسلې د کمه ورته را رسیږي، د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي، او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي، لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم. دوی د یک طرفه سي، یا د سم په رسمیت وپیژندل سي، او دا د مکمل افغانستان د تورې ورځې په مناسبت کې ګرځې کې ونیسي، او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي. بله، دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوه کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و، موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی، موږ هېڅ شی نه سوی کولی، همداسې ووتو وګرځېدو، چکر مو هغه بېرته راغلو.
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپیزې لیکلې وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې، ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدله ما کلی کور کې لیدلی زړه زړه سپینګری سپینګری یعنی زمونږ اوتاس ډېر مشران بول نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي لیدلې مې دي چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو دا خو واضح خبره ده او زه خپله کله کله شاعري کوم نو پېشان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دي بېخي چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاورو چکپاین کاغه نو مونږ یې بندو یعنی ډېر په ډار تر سره ورو مشکلات زیات دي په دې برخه کې.
بله تاسو ویل تاسو شاعري کوي آیا تر اوسه د تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندرې په قالب کې لوستی؟
زما شعر او بله لوستی دا زه څو ورځې مخکې زمونږ د کورنۍ واده و د ورور واده مې و د هغه لپاره ما د خپل ټول ملګري خاله زامن او کوم کسان چې راته ګران و هغه ټول مې په د شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړي و نو هر چا ته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف یې پکې کړی ده. بلې او لارم دا سشن را سره شته ده ان ترانې مې هم لیکلي دي په دې موارد کې
ترانونه به تیر سو بېرته په شعر باندې خبرې وکړو. همدغه شعر راته ووایه چې تاسو لیکلی ده د دوستانو صفت وکړې کړی او بیا دا هنرمند په سندره کې ویلی
را سره شته ده مشکل نه لري ټول مې خپل ملګري خاله زمن دا لکان مې راخیستې دي لکه داسې مې ویلي زما خاله زمن خو ډېر دي دا ملیاره کې پکې ځان ته ځای لري نه چې امیر خان رانه هېر نه شي د اخلاق زه په ټول قام نه ورکوم او حمیدالله هم خفه نه شي دغه مصري ورته لزړه ډالې کوم شعر مسافر په فرانسه کې زه له وطنه دا پیام ورته لیږم مسافري دې ډېره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډېر خفه در پسیم نن دا غټه پیزې دې چې ما په واده کې لیکلې دي نه دینه بغیر زه ډېره شاعري لرم بغیر لدینه
ډېره زیاته مننه ډېر خایسته ټپې مو لیکلې دي له نوري شاعري څخه مو هم غوړی او څو ودو
شو غزل درته وایم کده سي حماسي شعرونه درته وایم وطن فرق هم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خي وایي
کافر شون دستا لکه انار خيسته خيسته جانان استا د زلف هر یو تار خيسته خيسته حلقه حلقه پراته دي اننګو باندې زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خيسته خيسته په ظلم کې حد کړي باڼه الګ تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باڼه الګ تقدیر کړي په زړه باندې زما کوي گزار خيسته خيسته تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خيسته خيسته وډاګې صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډاګې صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خيسته خيسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه به زندې کړو ځان په دار خيسته خيسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
امرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستا ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی.
بله درته وای چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وس څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغت ترسيږي نو به شکه چې له موسیقي سره کوي غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي. ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% د می په هغه وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط ته نو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخنو.
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري؟
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریط سړی زیاته کوي چې امکانات ورته مساعد دي، زمينه د غدي مشکلاتو نه دی فارغي. بشک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچاره کې سړی راګيري او لاس بند دي، نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري، نو بشک چې کمه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد ده کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ او تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو، اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بند ده. که ته هم غواړي چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح غواړي وکړي، هم نسی کولای ځکه امکانات نشته. ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم، له دې نه بتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم، او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسانو نه چې وم غواړي له جنجال نه به وتی نسي. نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اورېدل نو یو زه به په ټولیزه یو لنډه جمله کې ووایم چې ناممکنه سوي ده.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر کوي چې هغه خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسي کولای، له رواني اړخه څومره مایوسه کېږي چې کله ته نسي کولای حتی خپل موټر کې موسیقي واوري؟
بېشکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډېره غټه اغېزه کوي. دا چې ته الله تعالی په خپله آزاد خلق کړی، تا ته ښه او بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړی ده، تا خپله په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پورې رسولی ده، او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تېرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه ته له یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تنه هغه حق واخیستلی سي. بېشکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې خاپرې سندرې سره مو مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابر سوله ترې ګټه به ما اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډیری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چړنې لمخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده دا غلط نه دی ویلي، ځکه چې تر موږ فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده، موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی، انسان د موزیک سره ژوندی دی.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای ملما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دوی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلما پروګرام ته راغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دغه خپل څنګه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه، نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی و چې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي؟
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي. دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې چې هغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، یعنی هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنا اوس د ډیر حساس مسایلو حساس تم خماربته ګوتې ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه شي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای چې هضمي کې بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا شي؟
صالح صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه، دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ د فطرت دغه څه جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي.
تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړي توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسو مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه؟ نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې چې خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه، نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره وي، مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کېږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغېز سات جریحدار کړي یا زخمی کړي؟
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات ته خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندي، یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کړم. خو البته کېږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوی شو، حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یوه ټولنه کې رالوی شوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، اوس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما ته خپله یو نامناسبه موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول شي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوئ چې هغه هدف ته لاړ شي، او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلی شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار پکې کوی شي.
بله تنظیم صاحب، ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېرې خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورخطا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سے پغ وقت کی سما دا ویڈیو گانے کو ما ٹک ٹاک کر رہا ہوں ٹک ٹاک کے پغ محال کی یو دقینا ډیر ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغختل چې په دایو د دقه کې کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کمه نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغختل چې په غیوی دقه نه حد اعظم استفاده وکم تر څو خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو والیم یا زیرو بم هغه کول او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې داسې ورختاوي زر باید دا خبره کوله باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومان چون په زور به کنه ونی و هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کېنولي وو نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت سیلټیس برخه کې مې کار کوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره چې کوم همکارانو غو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره منن مو کړلې چې بیخي زیات او بخښنې دومره غوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به دسه و حالت کرا سیوری بدی خو زړه تنگ کې او سیله بدی ونی سی بار بار به پختنه وو کی هغه اساسی خبره ته مونږ زر ناراض دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیر وګ تقریر خو کې بدی کار خبره دوا نه نو زه دا به تر غنم څخه شکل دی تقاریر او دی خبرو دغه ته تغییر ور په اساسی خبره ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سدا به ډیر خای
خبرې نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې وا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي، ډایرکټ ډول شروع کړي، هغه مقدمې نه اخلي، خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډېر القاب کاروي، هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ، هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیده د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی، حتی هغه سیاسیون هم د پوستیجو په سر کاغذونه یې روان کړي چې بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي، خبرو ته جګیږي، خبرې باید لنډه وي، پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي، ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه بیان کړې ده، خو مطلب داسې ډېره وینا کول، خستکونه وینا کول، دا د اثر په جای دې په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي، هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه، صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و. ما فکر وکړ مل آیا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنې لرو او که د نالوستو؟ نو دا خو طبیعي خبره دی، مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثریت سره نالوستي دي. د مونږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیست، پیسې پې ورنه کړلې، مطالعه یې ونه کړه، په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډېرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر، نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې، دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي، ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري، ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده، دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، دا نه مردومه، ډېر ښه کوي، ډېر ښه، یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده، یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي، ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوست هم کلیک پرې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده؟ مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکي، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه جایه چې زه اغیز وینم ما ته ډېر ښه تمام شوه. یعنې په کتاب باندې ډېر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډېرې پیسې پې ولګي، خو بېرته په خرڅونو کې بیا هغه پیسې لاسته نه شي راوړی، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډېر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولري. ما ته ډېر خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولري، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډېر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډېر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه سب که تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوی دغه منفی دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه که تاسو خلکو ته یادوی که دسی اغوی بندی بده ولگیږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي وسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفی اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. زموږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي هم دي، ما مخکې لږ درته ویله، خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستایا د ونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته، د تغیر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما پخپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکه کارم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د ان جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوان هم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډېر محافظه کاري ونه کړي، ډېر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي، باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه مونږ دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډېر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب، تا ته بهتره معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا لهغه اوله کې چې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډېر حساس مذهبي موضوعات دي. زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره، په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو. دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو، موږ نسلونو نسلونه هم د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي. موږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي. او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي، یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسو به خپل حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده دې ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسیجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار و. ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه، دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته هم دغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو. زموږ علما ډېر مسایل پټ ساتي. هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبانو ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه فیصله یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و. چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه. کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلي مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ ته دعوت راکړه تر څو دغه خپله خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو.
پیجن نرشا از مد جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بسم کے نت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په وخلو دے سبق پور سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سوره چې زلي غپرو پک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم او نر د یار سر نوی جن بے کار دے خفوی دجن سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خفوی دجن سنگار دے دخل کو پہ خدمت کے تگے کے گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیرے رخ پل قلم پہ زور رنا کا روحان دا دنیا کا ایدار سو خیار شاہ ہند وقت راشنا کا روحان دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے بنیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا اے زما دجوز پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس دنگا واس دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خبرے کتابوں کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا بباد کس توائی چی دا بباد لکھ لرے دغر گر گرے داسے ہوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی یوان دوارا سپلے میں پری دی یوان دوانا سپلے میں پریدی یوان دوانا
بدوارو لا سمین والے سالا من بدواڑو لاسو مین والے سال من محبوبا بدواڑو لاسو محبوبا وطن مٹھو لچان ہاتھ در پیش منگول نستا پور نمکشیش وطن مٹھو لچان ہاتھ در پیش ہو تابیا دلا سے دلا سے امر وکی در پشتن محبوبا دلاس امر وکی دکشن محبوبا آپ دوارو لاس محبوبا Thank you. پتن پشانچ پورت کڑے جام دشم پرنگی سوزم ملے پتن پشانچ پورت کڑے جام دشم پرنگی سوزم ملے جام پسر انگار پنجی پی پسو تول پدن ماں بھا پدواڑو لس ماں بھا پسر انگار پنجی پی پسو تول پدن ماں بھا پدواڑو لس ماں بھا پدواڑو لاسو میں والے سالم ماں